مننه آره شمایون قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په افغانستان کې د سولې دروانو هڅو په ترڅ کې پرون لسګونه دینی عالمانو چې خزیام پکې وي د سولې په مسله له ولسمشر اشرف غنی سره سلا مشورې شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوي. او د امریکا د خزانې وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمېر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل. دوستانو ستړي مشه زاج ملاندې مو په دې خبرونه کې مو ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربېره ګڼ نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله او ویل چې ډېر ضر به د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د څرګندونو پر مهال وویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج ډېر له نږدې څاري او په دې اړه به له لږ ځنډ وروسته یو بیان هم خپور کړي. ښاغلی پامپیو ونه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. تماده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک او ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ارګ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شوی، ښاغلي غنی تیر ماښام د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له مسؤلینو سره په کتنه کې وویل چې د سولې حیاتي پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري، خو حکومت له فرصتونو د ښې استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري. دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یی چې د سولې مرکزی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید مؤثریت او واحد دریځ ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي. په شمال کې ډیر 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د شاین کلی وردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورعلي سیمو کې شوي او په ترڅ کې دا کلی له طالبانو تصفیه شوي.
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو دا سیمې تلاشي کړي او نن شپه په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي او پاتې تورستان چې په دې کلیو کې ډیره وو لسیمایي تښتېدلې دي.
د شاهین قلی اردو ویان همدا راز یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون راهیسې پایل شول او لا هم دوام لري. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه یي موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله. قومي مشرانو او ځوانانو پرون ویل که څوک په دې ولسوالۍ کې له دې پرېکړې سرغړونه وکړي نو 100,000 افغانۍ ناغه به ورکوي او ولس به هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا په استازیتوب اجمل ایوبزي ازادي راډیو ته وویل چې دا پرېکړه د تڼیو څلور واړو قومونو کړې.
سلویر کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې کڅوګو مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسی یو لک افغانۍ به جریمه ونه وخلي. یغه نه بعد به دغه سړای په کوم کې په مړی په ژوندۍ باندې یغه سره به سیک سلوم نوستوي لړنک.
لا تڼۍ مخکې د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ قومونو هم دروانی ونې په سر کې د تورته قومي تړون وکړ او ژمنه وکړه ک څوک مخدره مواد وکاروي او یا په پلور او پیر کې برخه واخلي نو له قومه به شړل کیږي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعت سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړي. پامپیو د شاهزاده سلطان هوایي اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې څو زره امریکایي پوځیان پکې دیره دي هم ولاړ. پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل چې هلته دیره ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي. پامپیو د ملک سلمان له زوی ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاض ته له رسېدو مخکې وویل چې د بل سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې په دې هېواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغه امریکایانو په اړه هم خبرې وکړې چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوي. دا روسي هوایي ځواک او ترکیز ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمن جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم خکیل کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې د ریپورت له مخې پرون د فبروري په 16 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیري د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ووژل شول. روسي او ترکی چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال لویدیځ کې په دې جګړه کې یو لس حکومت پلوي سرتیري، څوارلس د ترکیې پلوي وسلوال او دوه ترکی سرتیري وژل شوي. په روسیه کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو ریپورت کې ویلي چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو څلی رښتول الوتکې هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړې چې د سوریې 50 دولتي سرتیري په دې حملو کې وژل شوي. او روس تل دی چې په ایران کې د کرونا وایرس د موارد ریپورت ورکړل شو. عراق پرون له دې هوا سره خپل پوله وتړله. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وي. ایراني چارواکو پرون د فبروري په 16 نیټه ریپورت ورکړل چې درې نور کسان هم په قوم ښار کې په کرونا وایرس اخته شوي. په قوم کې له دې ورځ مخکې دوه کسان چې په کرونا وایرس اخته وو مړه شول. خبرونه مل آزادۍ راډیو نو واوریدل دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. پرون یو شمیر دنیا عالمانو چې خزی هم پکې وي په ارکی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي او د سولې په مسله کې خپلې سلا مشورې ورسره شریک کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. دا بشری حقوقو یو شمیر مدافع بنسټونو په بلخ کې د کارګرو ماشومانو د جنسي زورونې د موضوع په اړه اندېښنه ښودلې. په دې باندې ریپورت ولرو. دا بم غواړی چې د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې د یو قومي تړون لمخې پر نشئی توکو ناغه کې خودل شو. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. د خبرونه په دوهمه نمایي کې د نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګه کور کلی خبرې کړي. لسګونه دینی عالمانو چې خزی هم پکې وي د سولې په مسله کې خپل سلام مشورې له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي. دوی پرون پارک په وغونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په هڅو کې باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي او هیڅکله د داسې سولې نه منل کیږي چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پایل ته لار هواره کړي. د غونډې خزینه ګډونوالو د ښځو پر شرعي حقونو ټینګار وکړ. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وې په خپلو کې له دوو ورځنیو سلام مشورو وروسته پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلیه وزارت معین او د هیواد عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر و تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر هغو سپارښتنو رڼا واچوله چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړې. د حلیمی په وینا دینی عالمانو له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډي سره یادې کړې.
یوه مهمه سپارښتنه دا وه چې هیڅکله موږ هغه سولې ته نه شو تللی چې هغه خدای نه خواسته دی بل جنگ پیلامه ایم دی مذاکراتی تیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا وشي با تجربه مؤثر صادق کسان دی تعین شي. دریمه غوښتنه دا وشي په صلح کې باید گذشت وي او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصله مندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم د خوندو شامله کړم چې خوندو همدا ویل چې موږ اسلامي حقوق غواړو، هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام راکړي دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نه شو.
د حلیمې په وینا ښځینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمې په وینا ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای دینی عالمان چې د تیرو څو لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولی شي. پوهان ساپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبي علما رول په دویمه نړۍ کې بیا په افغانستان کې چې تیر څلوېښت کلونه یې د کمونیزم په ضد مبارزه کړې، جهاد یې کړی دی او هغه یې کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس او ګریوان دي چې هغه یې د علماو شاګردان دي. چې د علماو خپل ونه مني دوی به هم ناکامه وي او هدف ته نه شي رسېدلی.
ولسمشر اشرف غنی په وروستیو څو ورځو کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې. د دې وزارت وزیر سید حسین عالمی بلخی په کابل کې وی غونډې ته ویل د 4 میلیونه کورنۍ او بې ځایه شو څخه شاوخوا 2 میلیونه ستونزو ته په تیرو 2 کلونو کې رسیدل شوې. خاطر پردیس له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنی بیزای شو وګړو د ستونزو د حل لپاره په وی تګلارې کار پیل کړی. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخی د پنځشنبه په ورځ د بیزای شو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړ شوې غونډې ته د خپل خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بیزای کېدو یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل.
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 15 کلونو کې موږ 4 میلیونه کورنۍ بیزای شوې درلودې چې لامل یې د کشمیر 2 میلیونه ترخکته شوی چې ډیره بیرته خپل سیمه ته ګرځیدل.
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنی بیزای کېدل او کډوالي اوس یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوی تګلارې لمخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بیزای شو وګړو د بیزای کېدو څرنګوالی او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر همدا شنوي د کورنی بیزای شوی او د ستونزو د حل لپاره نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم شمنه ده.
په تیر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپل سیمه ته ګرځېدلې دي او په دې برخه کې د مالی وزارت د کډوالو له وزارت سره 1.3 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپل مینو ته وګرځي او دغه پیسې موږ ته د احتیاط لکوډه راکړل شوی دی.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تېره ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو لپاره د 3 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د آنلاین اوپن دیموکراسي خبرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې به سوله د طالبانو لپاره بریا او د لویدیز لپاره ناکامي وي. د مقالې په پیل کې راغلي پر طالبانو د متحده ایالاتونو د ټولو فشارونو سربیره دغه ډله لا هم قوي پاتې ده. لاندې یوه پوښتنه هم شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څومره د سولې د معاملې په اړه جدي دی. خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د ورځني کمښت د موافقې په اړه هم لیکلي او دا چې آیا واقعا همداسې کیږي که څنګه. آنلاین اوپن دیموکراسي لیکلي معلومه نه ده چې ترامپ او د هغه نږدې کسان په واقعیت د یوې معاملې غوښتونکي دي. د خبرونې په لیکنه له دې سختۍ ورهاخوا آیا لنډمهاله اوربند به د دوامداره سولې لپاره لار پرانیزي، داسې سوله چې پکې بشري حقونو ته درناوی پکې تضمین شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت د دغه هیواد نړیوالو متحدینو ته لومړیتوب لري. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي په افغانستان کې د دوامداره سولې ټینګښت غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالب مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت موافقه نهایي کړې. دا موافقه د دایمي سولې او اوربند ټینګښت پیلامه بلل کیږي چې تمه ده د فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني پروسې په بریالي کېدو سره لاسلیک شي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکلي که چیرته په افغانستان کې د امریکا او طالبانو نښتې وشي د دوی ترمنځ موافقه ماتوي. په دوام کې د بیلګې په توګه یوه قضیه راوړل شوې چې څنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ په تیر نومبر کې یو لنډکی اوربند ژر مات شو. ورسپانې لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د زابل ولایت په درې ولسوالیو کې تیر نومبر یو لنډ اوربند وشو چې ژر د نښتو په بیا پیل سره مات شو. دا غیر رسمي اوربند د طالبانو له دریو لوړپوړو قوماندانانو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د یو امریکایي او یو استرالیایی استاد د مبادله په خاطر ټینګ شوی وو. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کې هم تبادله وشوه خو د دواړو لورو ترمنځ باور مات شو. تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني نهایي شوي تړون لپاره هم د چارواکو په خبره دغه شرط ایښودل شوی چې طالبان به لبمي چاودونو او انتحاري بریدونو لاس اخلي او د امریکایي او افغان پوځیانو اډې به نه پنهخه کوي.
دا د ازادي راډیو ده. د بشري حقوقو یو شمیر مدافعي بنسټونه په بلخ کې د کارګرو ماشومانو جنسي زورونی د موضوع په اړه اندېښمن دي. په بلخ کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ وایي په دې ولایت کې کابو 1500 کارګر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې یو شمیر یې له جنسي زورونې سره مخ دي. مجیب الرحمن حبیبزی پرې له مزار شریف نه رپورټ لري.
په بلخ کې د بنیاد کودک یا د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ مشره مریم کریمی وایي چې په مزار شریف او شاوخوا سیمو کې کابو 1500 کارګر ماشومان شته چې د جنسي ګټې اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. هغه له کریمی ازادي راډیو ته وویل چې داسې لاسوندونه ورسره شته چې ښایي اکثرا د ماشومان د کار د خاوندانو لخوا د استخدام پر مهال له جنسي زور زیاتي سره مخ شوي دي. د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ چارواکي وایي چې پر کومو ماشومانو چې تیری شوی او یا هم ترې جنسي ګټه سل شوی د حاکم اورف لواچه جرأت نشي کولای تر څو د متجاوز هویت او یا هم د ترسره شوی تاوتریخوالي پیښه افشا کړي.
ما متاسفانه متوجه شدیم که آخرا طفلا بیشتر مرده دارد.
متاسفانه مو که پدی ورستوی که متوجه شویو چه پر ماشمانو دیره جنسی تیره ترسره کیگی او یا هم لغوی سخه جنسی گرده خستر کیگی. لدوی سخه مختلف استفاده ترسره کیگی، مثلا گدایی ته هم اتصول کیگی، پر جنسی تیره کیگی، اکثرا لالکانو سخه جنسی گرده خستر کیگی او دا دندخنی ور مسئله
نگرانی هست.
په بلخ کې کارګر ماشومان په شاقه یعنی ناوړه کارونو لکه موټر مینځل، هوټل کې صفاکاری او د بوټانو پر رنګولو مصروف دي. د بلخ ځینې مدني فعالان هم د کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. هغوی وایي چې کارګر ماشومان په کورنیو کې د فقر، د حاکمیت او د کورنۍ مشرانو ته د کار زمینې د نشتون په دلیل اړ دي تر څو تعلیم او ښوونځی پرېږدي او د ښار په کوڅو کې له سهار تر ماښامه له خپل توان څخه لوړ کارونه ترسره کړي. د بلخ د مدني بنسټونو د ټولنې غړې مبینې سایی ازادي راډیو ته وویل چې نجونې هم په کارګرو ماشومانو کې ورګړې دي.
خیلی مایوس کننده است. وقتی ما در اینجا زندگی میکنم، وقتی میبینم که
ډېر د مایوسۍ خبره ده. کله چې زه دلته ژوند کوم او وینم چې یو تعداد ماشومان ځي ښوونځیو ته درس وایي، یو تعداد د کورنۍ د هغوی په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کوي، خو یو تعداد بیا د فقر له امله دوی په ښار کې کار کوي، مجبور دي په شاقه کارونو لاس پورې کړي، خو بدبختانه ځینې کسان بیا رزی له دوی څخه جنسي ګټه اخلي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن دی چې په بلخ کې د هرې ورځې په تېرېدو سره د کارګرو ماشومانو وضعیت نسبت پخوا ته خرابېږي. په شمال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سمی وایي چې دولت په ښار او کوڅو کې د کارګرو ماشومانو د حضور د کموالي په خاطر د هغوی د کورنیو مشرانو ته کارموندنه وکړي او ماشومانو ته هم د تعلیم زمینه هواره کړي، تر څو په توګه دوی په ټولنه کې د جنسي دوراونې له ګواښ څخه په امان کې وي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلان په مزار شریف کې د کارګرو ماشومانو د پراخ حضور د منلو تر څنګ وایي چې هڅه کوي دغو کسانو ته د مسلکي زده کړو د زمینې په برابرولو سره د هغوی شمیر کم کړي. یوازې بلخ نه دی چې د بې امنۍ، د قانون دینه تطبیق او د زورواکو د حضور په دلیل له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي، بلکې په جوزجان، فاریاب او سرپل کې هم د بشر حقونو مدافعان د ورته وضعیت له حاکمیت څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې هم د یو قومي تړون لارې پر نشې توکو ناغه کې خودل شو. په دې تړون کې راغلي کې په دې ولسوالۍ کې کوم کس د نشې توکو په پیر پلور او یا استعمال ونیول شي، قوم ته به 3000 افغانۍ ناغه ورکوي او لاغې سره به قومي او کلیوالي اړیکې هم پرې کیږي. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې هم د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشه یي توکو د پیر پلور او همدارنګه استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې که څوک په یاده ولسوالۍ کې د نشه یي توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول، د قوم لخوا به 1,00,000 افغانۍ ناغه کیږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزي د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
څلوېر کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې، کوم به ورسي 1,00,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي، هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړي په ژوندي باندې وي، هغې سره به سیک سلوم نسته وي لوړه نه کړي.
قومی مشر حکیم ولی تنهی وایی ده هر دول نشه توکو استعمال ده افغانی زوانانو او ده نره ده خلکو پا زیان دی.
صرف چه نشه که که پودر دی، که شیشی دی، که چارس دی، هر چه چی دی ده دیر ضرری دی، ده طول افغانستان چه چی دی جهان پا نقص دی. زوانان ده کوراکوی ده طولن پس دوی طولن تا ضرر دی، افغانستان خلکو تا ضرر دی. داس مثال لري لکه یو مړای چې
د نشې توکو خلاف په دې قومي تړون کې زید دینی عالمانو هم ګډون کړی وو. د یاد ولسوالۍ دیوی دینی مدرسې مدرس مولوی احسان الله وویل:
چې اس وی کنا چې میګ دغه نشې مواد بندویر څیر وځي، زه څنګه په څنګه د سره روان یم، هم د چا بدی ته تیاری، هم د چانه د کون سوله ته تیاری، هم یې خین ډنګول ته تیاری، می علماي چانه نه ډوريږي.
د یو ټولنیز بنسټ مشر میرنا ګل تنیوال بیا په خپلو خبرو کې د قومي تړونو د ارزښت په باب وویل: ولسونو ته قومي پریکړې د قانون حیثیت لري.
په ټولو خصوص په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼیو کې قومي پریکړې بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼیو کې به وروسته له دغې نه نشه یي موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورک کیږي.
بل لوري ته د تڼیو ولسوال زمری حکمل وایي: په هیڅ ډول نشه یي توکي نه پریږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسو کسانو په سفارش پسې ورشي، هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته وروپیژني.
د تڼۍ په ولسوالۍ کې امنیتي ارګانې ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشهیي موادو اموخت یا او یا یې خرڅوي، هغې کلک ونیسی او قدم ته یې وسپاری. موږ تصمیم نیولی دی چې وروسته له دې نه په ټولو خلکو مې خبر کړی دی چې که د نشهیي موادو خرڅوونکي او یا استعمالوونکي پوش پرش شروع شه موږ ته خبره نه مانو او ته زه هم کان منګول تاسو
د خوست په تړې ولسوالۍ کې داسې مهال د نشې توکو د استعمال همدارنګ پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړه کیږي چې د دې اونۍ په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیل قوم اوسیدونکو هم ولسی پریکړه وکړه کدیات قوم کوم کس نشې توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کیږي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا امریکا دا خزانه وزارت دا ایران دا شورای نگهبان دا انتخاباتو دا کمیتی پر یو شمیر چارواکو نوی بندیزونه اعلان کرد. دا پداسی حال که دا چی پا ایران که دا پارلمان دا غلو دا غراوی لپاره نن عمومی انتخابات کیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د امریکا د خزانه وزارت ویلي په دې چارواکو د ایران خلک دې چارواکو د ایران خلک د خپل استازو د غوړه کولو له اساسي حق څخه محروم کړي. احمد تکل او پاړې نور تفصیل.
متحده ایالاتو د ایران د شورای نگهبان پر 15 چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران د ملي انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. د امریکا د خزانه وزارت دا اقدامات پرون پنجشنبه د شورای نگهبان او د دې شورا د انتخاباتو د څارونکو کمیټې د غړو پر ضد داسې مهال اعلان کړل چې په دې هیواد کې نن انتخابات پیلېږي. متحد ایالات وایي شورای نگهبان هغه کاندیدان چې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پالیسۍ نه تعقیبوي بې صلاحیته کړي دي. په هغو چارواکو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د شورای نگهبان د منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی په ګډون 15 کسان شامل دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلی هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره په ترڅ کې وویل ایرانی چارواکو له خلکو څخه د خپلو استازو د غوره کولو حق اخیستی دی.
Iranian people know that tomorrow's election is political theater.
د ایران خلک پوهیږي چې د جمعې د ورځې انتخابات سیاسي ډرامه او تشپنامه دي ځکه حکومت نیمای کاندیدان بې صلاحیته کړي. ملیونونه ایرانیانو پریکړه کړې ده چې په کور کې پاتې شي ځکه پوهیږي چې دوی په دې بهیر کې حقیقي رول نه لري. ایرانیان آزاد او عادلانه انتخابات غواړي. متحد ایالات به د هغو ایرانیانو رسوا کولو ته دوام ورکړي چې له خپل صلاحیت څخه د ایران د خلکو د حق د تر پښو لاندې کولو لپاره کار اخلي او هغوی له خپلو اساسي ازادیو محروموي. ښاغلی هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې څلورو نورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې یو محمد یزدی دی چې د ایران د قضا لومړنی مشر وو او درې نورې عباس علي کتخدایی، سیامک راپایک او محمد حسن صادقی مقدم دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې له 2000 زیات کسانو ته په پارلماني انتخاباتو کې د کاندیدېدو اجازه ورنکړه او د پارلمان اوسنی نوې غړي د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې له دې پروسې څخه 9000 کاندیدان ایستل شوي دي. د امریکا د خزانه وزیر ستیفن منوچن وایي د ترامپ اداره به په ایران کې د رژیم دورانکاري اجنډا په ګټه د انتخاباتو انحصار ونه زغمي. منوچن پرون د فبروري په 16 نیټه په یو جلا بیان کې ویلي د بندیزونو اقدام هغه جګپوړي ایرانی چارواکي رسوا کوي چې د ایران خلک په ازادۍ سره د خپلو مشرانو له غوره کولو څخه محروموي.
تاسو لا پیغامونو
ترغون کوچای خدای کوم د غزنی ولایت افغان سواری نه دا افغانی خبره د تمر واسي وګوره په دغه وسوند دا غدا چې موږ د خار په زنده فحو کې افغانی مرواز دا په لری نه هم نسیمو کې کلدار ده ځکه زموږ پروش زموږ مزدوري په کلدار ده یو داسوند دا وسوند دا د خار په لار شي البته افغانی رقم خو یو شای ته سل کلدار او سل افغانی ده دا بل وسوند افغانی مخالف مونږ یو خبره ده خو دلته حکومت نه دغه غوښتنه موږ لرو چې دوی د اجناسو به کافي ډول په نظر کې ونیسي. نو کلدار خو ډېر ده دلته دومره افغانۍ نشته چې ټول یواد ګوښ ګوښ ته ورسېږي. خدای دې وکړي چې ما پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسېږي. سلام علیکم.
زه عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کېږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنی اکسپایر شوی وي چې تمدید کېږي یعنی نوی کېږي باید د پخوا په شان په 8,000 افغانۍ تمدید شي. دوی اوس له سره نوي پاسپورتونه بل ورکوي یعنی 5,500 افغانۍ پرې مصرفېږي. دا ظلم ده له دې خوار ملت سره. نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورتونه اکسپایر شوي یعنی میعاد یې ختم وي باید یې د کال یا د مثال یو کال نه وي د کال مطابق 800 یا 900 افغانۍ واخلي د پخوا په شان باندې. د افغانستان ټول خوار ملت ده. وسلام.
نوم می ضیاء الحق ولی دی د کونړ ولایت د تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کوم. یو غټه ستونزه چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي پایو نشتون دی ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو هلته یوه د افغان بي سیم دستګاه چې هغه کله اختر وي یا کله مفتح خوشحالي وي نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر ځای چې کله چې خلک اړیکې نیسي یو بل سره یا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نه مو تمه ده چې دغه غږ زموږ
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. په شمال کې د ایرا د 209 شاین کولی اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 6 تنه وسلوال طالبان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه یي موادو پر پلور پیر او کارولو ناغه ولګوله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د دې هیواد له ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړې او وروسته له هغې چې په ایران کې د کرونا وایروس د مواردو رپورټ ورکړل شو عراق پرون له دې هیواد سره خپل سرحد بند کړ. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وې. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په همدې ځای د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. په دې خپرونه کې د خپرو شوو رپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ولیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
نیمه نړۍ د افغانو ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو د آرایش سامان همسته
په کور کې زیات تاوتریخوالی م را سره خپل م کوله او مور یم خویندې م ټول فامیل م را سره تاوتریخوالی کولې خیاطي به م کوله د پچو خرچه به م نور کوله.
له ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
دا ټول په نیمه نړۍ خبرونه کې اوریدلای شي. د خبرونې جوړونکي واکما جبرخیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک د نیستۍ او فقر سره مخ دي. په خاصه توګه هغه خزي چې نارینه سرپرست نه لري لګن شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول خزي د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختي شپې ورځې په ناداري کې تیروي. ولی یو شمیر خزي د ژوند سختي ګالي خو کار کولو ته زړه نه کوي.
کار زنه يم خورجان د مجبوري باندې دغه دوه ټولوم.
یو خزه کولی شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابر کړي.
15 کال کې زه خپل حياتي کوم او نغمه په خپل مشکلات خپل مخه ته ولم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه بکمی جبرخیل جوړه کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس په راپور له بکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسه ګل لاسه دا متل تل په خبرو کې کاروو. او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستا یو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري، د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي، چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي:
ناجیره یم بچی، کار کوی نشم، لاس می مایم، در دوه لاس می هم خرب جبل ده، در کار کوی کالی منزلی نشم، خوان می بچی نور خزا اشتمان بیل ده، او با دان بچیان می دیخ پلیم، اتا کسان ده، اشپیک دان انجین ده، دری علیکان ده، پا خدای که نور کار زده نیم خور جان ده، مجبوری بانده دقا دور ده طوله وم سرنگه و پنزوس رو پی اشپیتا رو پی دقا ده، دقا حال ده خوره، دقا خیمه تا و سیگ یخ ده، باران ده، وابره ده، دقا راک شای نلرم بچیه ده، بچیان می دهگه اوگا تگا پراتا تی کور تره، ده سلای من نشته دری علیکان می ده، وله ده غطا نشته.
پا کارتینو که لنانویه سرمه، په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې دارا خزه تر سترګو شو چې نانوایی ته له راغلو خلکو یې خیرات راټولولو. خبرې یې راسره وکړې او په ژړغوني غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه. ویې ویل چې کار کولو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې مهارتونه یې نه دي زده، او اوس یې عمر هم زیات دی، مهارتونه زده کولی هم نشي، یوازینی کار چې کولی شي همدا خیرات راټولول دي.
پدغه نساجی ګرځځای کې کار ګرځم، وای بخشات پوره ده، وای تیس منځره، وای ته څه کوي، ته کورګي خدمتګار نه راو، مړم بیکار ده، لکه مې کوچنی ده، درې انجلان دي، درې الکان کار چ پیدا وشي کوم، خو نشته کار نشته، هر ځای ګرځم هیڅ نکېږي، هر ورځ هزار ورځ یو لازمي جوړی خو کیږي، لکه مې مکتب چې دی سم مکتب په کور یا دکان کې کار کوي، مزور ده کار کوي، یو نیم سو دوه سو کوي ورسره نکېږي، کرای ورکه مې شپه کوچنی دي، منځره مې دونه جوان نه یم، ته په چادرې دغه سمبل کیږم چل ساله.
غر که څومره هم جګ وي په سر لاره لري، دا یو هیله بخونکی حقیقت دی. څوک چې د یو شي په لاسته راوړلو کې کوښښ او زیار وباسي نو خامخا یې ترلاسه کوي. پنځه ویشت کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکی ده، د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري.
خاوند مې نسته شهید شوی، درې ماشومان خدا نو خپل مشکلاتو مال کې لورونه مرسته نه کوي، نه مې خسر اوس زه کنه مثال اوس مینځم مور سره یم، مور مې کنه سهار څنګه یې ښځې سره خپل کار ته راځم، هغه نه کوي او لورونه مې خسر مې خو هغوی رانه چودا دي چې هغوی سره زه کار نه لرم، نو ما سره کار لري چې لږ دي وخوړه ډېره وخوړله. پنځه کاله کېږي چې زه خپله حیاتي کوم، نغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم، چې اول مې چې سړی شهید شو نه یو کال مې خسر سره ډېر مشکلات راباندې راغی، کنه چې ډوډۍ هغه به و ماشومانو ته به یې نه ورکول، نه به هغه خوښې مې ډوډۍ به ماشومانو ته به یې نه ورکول، یا به یې وهل یا به یې هغه کول. اوس شکر خوشحاله یم، په دې هم شکر زه باسم چې خپل په لاس یې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومانو ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحاله، درس کې ماچوم، خپل درس هم وایي، سبق ته لیکم، ماشومان یو درس کې واچوم، یو شیطان جوړ سي.
یوازې رزمانه ده چې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، داسې نورې ښځې هم شته چې د ژوندانه ستونزې یې په مبارزې له منځه وړې دي. رڼا چې نه کاله کېږي خاوند یې ورک دی، د خپلو ماشومانو نفقه برابروي، هغه دوه ځایه کار کوي او وایي له خپل کاره خوشحاله ده، که څه هم ډېره ستومانه کېږي.
دوه مې هلکان دي، یوه مې لور ده، سرپرست یم، خپله مې یمه د اولادو، مې ډېره زیاته ستومانه کېږم، خسته کېږم، ځله کېږم، خو ځان ته دا توان د ضعیفي نه ورکوم، خپل ځان استوار نیسم، مقامت ورسره کوم چې یعنی اوس لږ مشکل دی، یعنی وروسته به راته ښه سي. څوک نه لرم، پلار مې ده بیچاره، خپله سپینګیری سړی ده، مایوبه ده، ګرځېدلی نس، ما ته هیچ چا نه ال کړی ده او نه چا دا مرسته راسره کړې ده چې په لږ باندې قناعت ونه کوي. یو دم خو دا لس ګوتې په خوله نه ننویستل کېږي، اوس یعنی یو نیم سل یا دوه سوه افغانۍ ما ته راکوي، یعنی دا په دغه باندې ما قناعت کړی ده.
یو شمېر ښځې د مالي ستونزو پرته د خاوند پښتون کې هم غواړي چې په خپل پخو ولاړې وي او ځان ته کار او لاسته راوړنی ولري. جمیله خونزاده د لاسي صنایعو په جوړولو کې لډي رستونځو غاللو او مبارزه پس اوس په ځان بسیا شوی او ان نورو اړمنو ښځو ته د کار زمينه برابروي او له همدې لارې خیریه کارونه هم تر سره کوي.
کله چې ما د 2000 نه کار شروع کړ نو ما په خپل کور کې په لاسي صنایعو کې د خپل د سکولونو او د لاسي صنایعو د شینه به ما جوړول په لاس باندې به ما جوړول نو کارګر د شینه معنی پیژندل. هغه وخت کې 2000 کې چې هغه وخت کې په افغانستان کې د لاسي صنایعو د شینه هیڅ مشهور شوی نه و نو چا پیژندل. نو موږ سره تقریبا غوسه 400-500 نفر کار کوي په لاسوالۍ په کورونو باندې کې. هغه ته بیا موږ د خپل خام مواد ورکو هغه جوړي په دغه مقابل کې موږ پیسې ورکو. دغه اتحادیه دی لري نه لکه امریکا کمپنۍ ته زده مال زیاتره لیګه ما نو اغه نه بیا ماته دوه دفعه د وطنامه راغله. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
په ځان بسیا کېدل د هر انسان اړتیا ده. ټول ژوندۍ موجودات هڅه کوي چې ځان ته رزق په خپل پیدا کړي. خو کله چې یو بي سرپرست خزيته د ځان نفرته د کورنۍ او ماشومان نفقه ورلغاړي وي نو هغه باید تل کوشش وکړي چې په خپل پخو ودرېږي. دا چې د کولو او پزان بسیا کېدو لپاره عام خلک ته نظر لري دا به لدوی واورو.
زمانم حفصه ز یو تن استاد يم. خزي باید د خوند یاد بل چا د وګو بار نه وي. ز خپل په کور کې د قران کریم درس ورکوم شاګردان ته. حال دا چې خوند می هم کار کوي.
نوم می مدینه ده د پکتیا ولایت سدونکو یم. واقعا خځې باید کار وکړي ځکه چې باید ټولنې د وګو بارونه ګرځي. کار د مېرمن لپاره ډیر ضروری دی.
زمانم خانولی عدل دی. زما په نظر باندې خځې باید کار وکړي، هغوی باید عاید ولري. زه فکر کوم په هر حالت کې باید مېرمنې کار وکړي که هغوی سرپرست لري که نه لري.
زمانم نفیسه دانش د کابل اوسیدون کې. هر څوک باید په خپل ژوند کې په خپل پښو ولاړ وسی او د هر چا نه باید بینیاز وسی.
اکثره خزی غواړي چې په خپل پښو ودرېږي خو د دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي چې کار څنګه شروع کړي. دا چې دی وړو کې کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو دا به په دغه مرکه کې ووري چې زما همکاري وکمی جبرخیل کړی دا.
په افغاني ټولنه کې اکثره خځې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خاصه توګه به سرپرست خځې ګڼ شمیر مالی ستونزې ګالي، خود کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي. استاسې په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپل پښو ودرېږي؟
ساسو د سوال په جواب کې دا غوړم وایم چې دغه خزو د وضعیت ښه کېدلو لپاره یو عمومي پلان یا یو تګلار ته ضرورت دی. موږ او تاسو که اوسني شرایط کې وګورو د بېوزلۍ یا د فقر کچه ډیره شوې ده. د احصایې مرکزي آخرین ارقام ښیي چې تقریبا 45% افغانان بېوزله ګڼل کېږي. او که دغه ارقام موږ نور دقیق موسیړو دې کې موږ ته معلومیږي چې د ښځې بېوزلۍ کچه د نارینهو په تناسب هم ډېر ده. نو دغه یو دلیل دی چې یو تعداد ښځې دې ته اړوند کېږي چې په سرکو ته اوزي یا بعضې شیان خرڅ کړي یا خیرات وغواړي. د دې د وضعې د ښه کېدلو لپاره موږ ته ضرورت ده چې دې ته واړه قرضي زمینې مساعد کړو. یو خونه او د بلې خونه موږ د دې د بزنس یا د تجارت د ښه کېدلو لپاره دې ته راهنمایي وکړو چې دغه کېدای شي د رسمي یا غیر رسمي کورسونو له طریقې نه وشي. په افغانستان کې قرضي ورکول کېږي خزو ته. په افغانستان کې د خزو لپاره قرضي موجود دي مګر متاسفانه دغه خزې د دې لپاره چې یا د دې خپل سواد نشته یا د بانکي سیستم سره بلدیت نه لري او یا نشي کولای د قرضو د اخستلو هغه ټول شرایط پوره کړي نو هغه لپاره دې ته مشکله به چې دغه قرضونه دې استفاده وکړي. مګر کېدای شي چې ډېرې وړې قرضې چې ضمانت ته ضرورت نه وسیږي دغه خزو ته مساعد شي. نو د دغه طریقې نه دې کولای شي چې عام دې خپل خودکفا شي او بل خونه وشي کولای هغه سواره بزنسونه ولري چې د دې بزنسونه دې ته ضرورت نه وسیږي چې نور په سرکو باندې کار وکړي او د دې خپل د صحي وظایم هغه ته متضرر نشي چې بیا هغه نور مصارف د دې کور کورنۍ باندې راپیروي.
ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاي نه تازه غړي شوی و، په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنورتونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې کله یو څه په پور یا قرض اخلي بیرته یې نه ادا کوي؟ دا کار د کورنۍ او ټولنې لپاره کوم مشکلات جوړولی شي او حل لارې څه کیدلی شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو. د دې موضوع د لا روښانه کولو لپاره د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زفرشته مرسلی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدر منه دوستانو، قرض یا پور یو له هغو مهمو معاملو څخه شمیرل کیږي چې د انساني ژوند د اسانه کولو په خاطر جایز ګرځول شوی دی، تر څو انسانان د ضرورت په وخت کې د یو بل سره راکړه ورکړه ترسره کړي او کله چې ضرورت رفشي نو هغه قرض یا پور په خپل وخت او زمان سره بهرته ادا کړي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې کله یو څه په قرض اخلي نو بیا یې په ادا کولو کې ناغېړي کوي، چې دا کار بیا د دوو کسانو ترمنځ بیلابیل جنجالونه رامنځته کوي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي کیمیا هغه څوک ده چې خلکو ته یې پیسې په پور ورکړي. نوموړی داسې راته غږېدلې ده:
بد مې کړي دا پیسې مې ورکړي دي، زه سخت پیمانه یم. ته یو په یوازې دې چې خلکو سره ښه وږي د هغې مشکل حل کړي، او هغه چې بېرته نه پیسې غواړي د دوه ورځو درې ورځو دپاره یې د نوالي هغې کې کلونه تیر شي، او لږ هم نه دي، ډېرې روپۍ مې ورکړي دي. اوس دو دومره پیمانه یم چې ما دا قرض ورکړی چې بېخي زه دته یم چې زه به په ژوند کې خپل پلار ته پیسې نه ورکړم. قوې نشته راسره، خلکو ته وایي چې نشته راسره، دای زمانه غواړي دا ما سره جنګ کوي چې ورشي پټېږي دنه، یا د توزر کې یا د زاري کې، یا خلکو ته وایي دا ولې ما سره داسې کوي، زه نه لرم دا مانه پیسې غواړي. نو خو ډېرې پیسې د خود نه چاته خو نشي بخلی، یو زر به وبخي، دوه زره به وبخي، درې زره به وبخي، پنځه زره به وبخي، چاته به قرض نه ورکوم چې یو دغه روپۍ مړه غواړي نه ورکوم چاته قرض نه. دا جامع او دا ټولنه دا د قرض خلک نه دي، دا داسې یو وخت راغلی دی چې ټول پکې دروغ دي او دوکه بازي ده پکې.
د لویو پورونو تر څنګ واړه پورونه هم په ټولنه کې ډېر رایج دي. دا پورونه زیاتره د ګاونډیانو ترمنځ ترسره کیږي چې د پیسو تر څنګ خوراکي توکي هم په پور اخیستل کیږي او بیرته بیا نه ورکول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکي نظیفه بیا له همدې پورونو شکایت کوي او وایي:
دا خو افغانستان کې ډېر عوام خبر ده چې موږ په ډېر داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د فقر سطح پکې ډېره لوړه ده، نو هغې خاطر زموږ ګاونډیان دي، نو همیشه راځي یا وچې دنیا راکه، یا راته وایي چې مثلا حتی تر افیشن سامان پورې هم راځي چې خورې الاینر دی راکه یا ریمل دی راکه، په دې رقم ته. بس داسې خلک ډېر زیات دي او دې خلکو نه موږ خواهش کوو چې خلک د خپل ژوند ته لږ په ارامه باندې پرېږدي، که څوک چې شی لري که نه لري، له شرم هم ده چې ورته وایي چې نه لرو، او که ورکوي یو ورځې ورکړي دوه ورځې، انسان اخر په عذابېږي. کله چې سودا ډېره وخلو په کراچۍ کې چاو او پورته چې کله سودا وړو شپېل خانه وړو چې ودرګم سایه ونه ګوري چې دا بیا موږ نه غواړي.
ټولنپوهان ځینې دلایل د دې سبب ګڼي چې ځینې خلک په خپل وخت پور نه ادا کوي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکی ظاهر وایي چې د ځینو خلکو دا یو کورنۍ عادت وي، کله چې پور اخلي بیا یې په خپل وخت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي:
یو مسله خو داغه ده چې یو څوک وي دای د پیسې په تجارت یا چولی وي
غواړي کزه د دوه تجارت نه دغه پیسې دغه قرض ادا کوم امکان لري د ما کاروبار ته یو څه صدمه ورسېږي که یو څه وخت به دو کار وکړم او یو څه ګټه به پرې حاصل کړم بېرته به د خپلسري ته پیسې وسپارم. او دوام علت یې دغه دی چې د پیسې لري او نه ورکوي او تجارت یې هم نشته دی او بل کاروبار هم نه لري. هغه په اجتماعي جامعه په لحاظ باندې معلومات نه لري یا په مذهبي اسلامي لحاظ باندې معلومات نه لري چې دغه قرض چې د سړي ما ته را کړی دی دو به یو څه په نظر یا به د ما نیستي په نظر کې نیولي. د دغو دوو مسایلو نه دای خبر نه لري، آگاهی نه لري، پوی نه دی په دې باندې دی دغه قرض نه ادا کوي. او یو داسې تعداد خلک دي چې بیچاره دي، مظلوم دي، څه نه لري، قرض یا خسته دي، بیرته د غو د ادا کولو توان نه لري.
ځینې خلک بیا دا عادت هم لري، کله چې یو چاته پیسې یا یو څه په پور ورکړي نو سمدلاسه یې بیا غواړي او هغه پور راوړی دومره تنګ کړي چې له پور اخیستلو یې پښیمانه کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکی شاه زمان وایي له یو دوست څخه یې پیسې په پور اخیستې او اوس یې دومره تنګ کړی ده چې د پور اخیستلو څخه یې بیخي پښیمانه کړی دی.
قرضدار بې قرضه ټولنیز ژوند مخې ته نه ځي، مشکلاتونه ډېر زیات دي، معاشونه هم کم دي او قرضدار یم اوس. او بس وایي چې قرض مې راکړه، پیسې مې راکړه ته او موږ سره وسه نشته. مثال که موږ سره وسه پیدا شي دستي قرض ورکړو، چا سره چې وسه نه وي د کومه بیګي چورته ورکړي. نو قرض څوک چا مثال نه خوري او نه هغه کوي ورته خوري چې پیدا کړي وسه یې اور بیګي ورته بیرته ملګرو سره ناستې درته یادیې راته مثلا چې زنګ ټلیفون ته راشي نو زه سر بې سره فکر کوم چې دا قرض رانه غواړي بله خبره به نه وي. نو ملګرتیا هم ورسره بېخي هغه شوې ده، خرابه شوې ده. قرض اسانه چې ده چاته مثال قرض ورک نو که ته چیرې تینه هغه بار بار وغواړي او په زه چې تینه وغواړي هغه ثواب دی مس مانا نه لري. او که مثال هغه په خپله خوښه چې کله پیسې پیدا کړي درې کړي نو دا ثواب ده ډېر زیات، ډېر زیات. ما خپله پیدا وي
دا چې ځینې خلک پور په خپل وخت نه ورکوي په ټولنه کې د بې باورۍ فرهنګ ته د زمینې برابرولو تر څنګ د خلکو ترمنځ د دښمنۍ سبب هم کېدای شي. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکی جمال الدین داسې غږېدلی دی.
څوک چا سره کوکي او قرض ول ورکي نو باید چې په مغه خپل ټیم باندې بېته ول خلاص کړي. یو سړی دی چانه قرض کوي یو لک روپۍ وته وایي پلاني ټیم لدر کوم او هغه ټیم ته رسیدګري ونه کړي یو خو د خلافي دلته وکړه بیا چې ځوانه لږې شاندې ول ورکي باقي چې کمی پاتې شي وروره وایي دا به کله راکوي چې دغه خدای کله خلاص کړي ځوانه داسې به دام خدای خلاص. دویمه خبره په کې دای چې بیا په بیخي منکرم شي وخې ډېر شوی وي مال خو دې نه دي راکړي نو منځ کې څوک نه مې کېنولې. مثال له خبرې نو خبره اخیرنۍ نتیجه هم دې ته راوځي چې ځوانه معاملې ته دغه کې اول خو ته زړه بد کې بیا په ځوانه کلي ولسونه خبر بس سړ بدوال ته خبره وځي چېړه بدوال ته وځي بعد کینی والا یا بغز والا هغه بیا دغه خپل د کینی او د بغز ته پوس کوي. ځوانه په اخیره نتیجه دا شي چې مرګ جوړ له خبره راشي یا په مړ کې یا په وو یا په چاخوانو یا په څاو یا په څاو خبره پتنی ته وځي.
همداراز ټولنپو محمد خان سلام د حل لارو په منظور وایي کله چې څوک قرض اخلي نو باید دریم کس هم موجود وي. او بل خبر دا چې د قرض اخیستلو او ورکولو پر مهال باید خط، نیټه او د پیسو اندازه هم ولیکل شي.
تر ټولو ښه طریقه سینن سبا په ټولو دنیا کې خلک ور باندې عادت دي او باید وسی هر څه ځان سره ولیکي. یو وړه کتابچه ځان سره وي، څومره پیسې لرم، څومره چاره باندې قرض دي، چاته باید په کوم تاریخ باندې څه ورکم، یعنی هر حساب، یعنی خ شخصیت نن سبا خصوصا په مالی باش یاغه سی هغه یو روپې ملزان سره حساب ولري او میاستانه پر غو باندې مرور وکي. نو دا تا دې ته متوجي کوي چې څومره پیسې ستادي پاک اصليت کې او څومره پیسې چې ته سرکولیټ کوي یا په اصطلاح هغه روزمره کاروبار کې ګرځي را ګرځي هغه اصلا ستانه وي. نو دلته خبره ده چې موږ تاسو حساب لزان سره ولو او دې حساب تر څنګ پوری موږ د خلکو منندوی وسو. حال دا که ار څومره نږدې مرګري ورور دی وی مهمه ده چې ته پیسې اخلي، قرض اخلي نو غوت تاریخ هو ځکه هغه به شاید پیسې پکاروي ورته وایي چې په دغه تاریخ باندې زه پیسې در نخلم او په دې تاریخ باندې بیرته درکوم. او بل باید ولیکل سي د لپاره چې ځان ته یې ولیکي، یو چې له ځان سره یې لیکي بل باید بل ولیکي. قرض کې ډیر مهمه اصل ده چې هر چاته پیسې ورکو یا پیسې اخلو باید بل په ترمنځ وي. موده او د اخیستو وخت او بیرته دی ورکولو وخت او د دې پیسو رقم یو خو به داسې له تاسو سره بکوم کوي ډیر وخت موږ نه غواړو چې یو څوک لزان خپاکو کډیر را باندې ګرانی لیکن په دې سي هغه محتوی لاینه سوای دي قرض لپاره موږ څه قویر وي په یاد مونې وي مونې ور کړی لیکن هغه پسړه کله موږ څه خپاوي ولي خپاوي زکه سي د پیسې مونې ور کړی دا بل دي دي بایس ګرځي سي یو خو هغه نه پرته پر وخت باندې پیسې ورکه بل دا وسی مرګره دی لاس نه ور کړی هغه به در څه خوشاله وي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې مسلمانان باید د ضرورت په وخت دی یو بل سره لاس نیوي وکړي او د پور په ورکولو کې د وس مطابق ګړندي ووسی. خو بل قابل اسلام دا هم وایي چې د قرض پادا کولو کې هم باید لا چټکتیا څخه کار واخیستل شي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان
الله نیازی داسی وای
الله تعالی جل شانه مونږ ته په مقدس کتاب کې د قرض د ورکولو امر کړی. د قرض د ورکولو تر څنګ یې راته ویلي چې څوک قرض ورکوي هغه سړی د په دې فکر نسی چې ما کوم پیسې ورکړي تا د تاوان په طرف روان دي. الله وی تاسو په دا ظاهري ګټې باندې ته مه ګورئ. که تاسو یو مسلمان ته قرض ورک، الله تعالی جل شانه به د یوه په ځای باندې ډېر زیاته ګټه درته درکړي، تر دې پورې تر وسو پورې راځي، یو پلس د لسونه تر وسو پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې وایي چې بهترین سړی هغه ده چې په درې کارو کې اجلو. یو دا چې کله ته مقروض سوې، قرضدار سوې، بېته په ورکولو په نهایي کوشش وکړه. دوم چې کله خور لور د پیغله سوا په ورکولو په انتخاب کې اجله کړه. دریم چې کوم مسلمان روح وځي په دفن کولو، دې تر څنګ لویه فلسفه پرته ده. هغه چانه چې تا پیسې اخیستي دي، تا سره احسان کړی، د هغه احسان په سین مه لاوکوه. لکه زمونږ استاسو په وطني ټولنه کې متل ده چې چاته قرض ورکوي بیا تیږه مو سره ورکړه. یو څوک دې ته مه مجبوروه چې بیا تیږه درکړي او ته قرض غواړي او ته ورته بیرته سر او مخ او غاښونه ورته مال.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي راډیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
نجیبی لوري، ته ورشه وګوره چې په دروازه کې څوک دی.
ښه، دغه ورزم.
سلام ګلمکۍ، راځه کور ته.
نه نه خیر سي، مور مې ویل چې لږ بوره خوراکه چې پلار مې راوړي، بیا به بیرته درته راوړم.
ښه، دا دې راوړمې. ها واخله دا بوره. بستم دومره.
او بسته.
نجیبې لورې، څوک و په دروازه کې؟
څوک نو، ګلمکۍ وه، ویلې چې لږه بوره راکه، ور مې کړه.
بیا سباس، اوس به نو ګلمکۍ ځي او راځي. پیاز راکه، کچالو راکه.
وی وی د دې خلکو له لاسه خو روغ لیونی سو.
در اخلم څوکې؟
خله خلاصه که، زه یم ګلمکۍ. سلام خاله.
وعلیکم لورې، ښه یې؟ مور دې ښه وه؟
او خاله، مور مې سلام ویل در باندې، او ویلې چې لږ غوړي راکه چې پلار مې سودا راوړي، بیا به بیرته درته راوړم.
ښه ښه، تا پلار کله سودا راوړي؟ څه وخت دې سودا راوړې ده؟ سودا خو به موږ درته واخلو.
خاله څه دې ویل؟
نه نه، څه مې نه دي ویلي لورې، ته ودرېږه چې زه غوړي درته راوړم.
د نجیبې مورې، څه شوې؟ دا سودا واخله.
دا د سړی در اخلم. ستړی مشه، سړی راغلی په خیر؟ سودا دې راوړه؟
هو سودا مې راوړه، بیخي ډېر ستړی شوم. څه وکړم، دوه ځایه مې سودا راوړه.
ځه ښه دې وکړه چې دوه ځایه دې راوړه. یو ځای به ګلمکۍ دې ته ورکو چې ته بېغمه شو. هسې خو هره ورځ په هر څه پسې را روانې، پرېږده چې یو دم ترنه بېغمه سو.
او ښځې، دوی خو نه پوهېږي. راځه چې دا کار وکړو که لږ پوه شي. داسې خو نه کېږي چې د سهاره تر ماښامه دا راکه هغه راکه، د غاښو تر کریمو پورې خو پسې راځي. دومره خو سړی فکر وکړي چې یوه ورځ خو نه ده.
زما هم دا وایمه، که یوه ورځ وای سړی به ورکړي وو، ځکه هم سیاداري ده. داسې خو نه کېږي چې د میاستې ټول خرڅ زموږ نه پوره کړي.
راځه ښځې چې دا خرڅ وراوړو، ته به هم بېغمه شې او هغه ګلمکۍ بیچاره به هم نوره په ډېر سوال ستړي شوې وي.
راځه چې ځو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه ښې چارې.
Bye.
تنخوا دخلو خان چی قربان قربان جانان جانان شی دام دعا دچی ودان شی کابل تما وای چوران شی دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا باران